چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوه چې امنیت شورا د زمري په 1/3 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هیوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر قانون چې ښځې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غږ لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت د چارواکي وایي چې د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فراهي د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړ چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلون به وي څه نه دی ویل شوی. د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وات له خوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزورې نکړي. د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغی وزنډول، ځکه داسې اندېښنه وي چې ښایي د وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو وسلو سره په سرغړونه کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د بریټانیا پر دې پریکړې انتقاد وکړ. د بریټانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا دریس نه بدلیدونکې دي، خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنډ ښه نه دی لګېدلی.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیر اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخ دی. سي د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل سه پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه واقع بولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي
شخړې لامل سوتانه زخمیان سول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې سوتانه بندیان هم دي د پولیس سره، نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري. دا د خپل منځي شخړې، نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیغوی هم هغه کوم نظر چې په خوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغیر دوده، او راویای له افغانانو سره هغه کوم کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلې کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلې اور خلسته په علت سره د غنیوي کسان چرغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه په هیږي ک هغه کسان رغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو.
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي، په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه 20% یا 30% نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسائل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره راځي تاسو خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفرو وي اغوی نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل مامایز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترزو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست، په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب به ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله، اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسنوي ظاهرا خدا سخکاری او افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نور اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی، او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر وو دغه پړای مو ویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دا غسه هغه خو خام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستوي ممکن شاهدان وو، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې جبې په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه و، هم ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د واده د بیکګراوند په اساس باندې له کډوال سره چلند کیږي.
بل
وخت د اندېښنې وړ
بل اوریاخل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه لدی ماحول سره دلته عادت سي او یا هغه خلکې سیالته دوی هم یا کوم جرمی سابقه ولري یا بخوانی دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري متاسفانه سي هغه الته ډیپورت سي دغه ځون خلاف خطر کې سوالته الته خو ته لا جنجال نه زیات سول خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سي خپل منځي شخړې او دغه سي بي بندماري ته دوام ورکي زه په دې فکر کوم سي فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي سي کوم سي جرمني کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړي متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپאי ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو له دغه سي بندوباري نه له دغه سي کړنو نه له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو
بله نو رخل سي په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پرستانوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله الته له دې پیش ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سي ویډیا الته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي
دلته خو په خو هم یو قضیه سوی و چې تاسو معلومه یغه د درې افغانانو بیا ته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي را ماسته سوله هغه لاریون په ګډوډي بدل شو ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د جبه په سر ده هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولن ته درګه د زیان رسي افغانان جنگ خوخي افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي دغه د دوی لامل د ولست زیان رسيږي د ټولن ته زیان رسيږي په خصوصا د دوی د کوم افراطي ګوند چې دا افراطي ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای کوه وکیلان دي کچارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونی ولسی خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفا دغه څه کړونه نه دغه څه له دغه څه بندوباره نه لاس په سر سي کنه هغه افغانان چې بیچاره ګان دي هغه افغانان چې حالت ل ل ل ژوند دی له ګواخ سره مخ هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوال ته څوک نه وی راضي
ډیر مننه سلمي صاحب دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي دا ځلمیان دي تنکی ځوانان دي هغه کسان چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونی کوي
دوی خو چې کوم مرقام خبر کړی دی یعنی یو کس ما پکې ولید چې تر ډیر شو کلونه پورې امر و معمولا دوی ویل دي چې د اوتل اسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړای وي یا مثلا یعنی دا ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبر کړی دی هغه معمولا تنکیز علمي دي چې جرمونه یې کړی دی هغه جرمونه باندې مختلف
سلمي صاحب اوتریش هم په دې ورستوي کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناهغښتونکو د استلو بهیر پایل کړی په دې اړه تو وایس چې عملاً د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی
څنګه هم د لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه ته د حکومت د سره توافق کیږي بیا نور په یوه اتحادیه د ریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یو دی ډیپورت په اړه باندې سره یو وی او دینه و دین نورم دغه د تلاره پیدا کړی یعنی چې خبره اترې وکړي لوسانه یو کمیډال سره هغه ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وچلته جرمونه کړی وي هم په استلو مرادي تر لاسه کړی وي هم د فنا وختنه رات شوی وي نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غوړي ډیپورت کې هم د اوس خداسه واچې تر اوسه ډیپورت نه و افغانستان ته پکسر اروپایي وادو کې اما جرمني چې کوم ګام واخیست ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم د لارې جوړ کړی چې بیا افغانان هغه افغانان چې جرمونه باندې دل تورندي افغانستان ته ډیپورت کې
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو د بحث ملمنه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی د غرض پاریس کې د افغانانو دیوالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ورخیل زیب تاسو تر ازو کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې خپل دریض بدل ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي ایجاد کړي یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل سازوي. دا ورځ تر بلې که دوی داسې کارونه کوي، پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراؤنډ و، ډېر ښه تصویر یې و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه را په دې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه له 100% نه 50% راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لرې خبره نه ده که چېرته خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم، دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساسي پکې دي دا د غول احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغسې کارونو نه لاس واخلي، بیا هم چا خپل مسله یې په خپله د حل کړي. دلته دولت ستا، قانون ستا، لاړ شي دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو بنی، نه په خپل سری شخړو بنی.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغه ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته، ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خدا سي ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخوي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یوه پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
او د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولی شي، حتی داس مرحلې دي چې یوه امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي، هغه نو اوږده پروسه ده. اما دا چې د ریپورټ حکم پ کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده، د عمل هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغه مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولی، او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حکم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کی څه کدل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هیواد له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده دی ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوي، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغه سي مرګونې لار باندې هغه کم دغه تم سرمایه ګذاري وکړي په خپل وطن کې، د تاسو بغات زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه خپل هغه تختر ګلاندې بوي. ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب بشاید حالي، تاسو بشاید حالي سي په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي سل ته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته. خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې سي او هغه کوم اولادونه باندې سي ځاګه کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه ست چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دی مسایل مل میږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کیږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی دی، په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسیکړې دا ورستربلی وسیکيږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشکیلږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسه کې سي دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی. ځکه تابان دا خو طبي خبره ده، ستې وي ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې ابنستا او دل ترازی ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیودات په ځان باندې منی او هغه قیودات سترغه ته په ځان عملي کوي، سره زړتنګي او داسې هم ورته پیدا کوي. د موږ افغانانو خو بیا هغه سرکخه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دغه پروسه موږ پیل کړې ده او دا دې ته به دوام ورکو، او هله مداده چې دغه نور ملکونو کې بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروی دا ملګرو سره په تماس کې اوسې دغه په مرسته وکول شي په ټول اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندې اوسې. سلمي صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوې د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کمی، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغه کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
مقصد چې نور یو خل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي غیب ټول نه کیږي ادغام شي. او د هغه کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغه ته تاسو سرپرست ورکول کیږي، په یو لوی کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه لکه څنګه چې تاسو تجریان کې غوړه اخیستل کی، تر څو ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډیر شوی، دغه سرپرست هغه سرپرست وي. تمام تاسو نه ځنې وخت ځنې کمې او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه ټول نه کې نه نه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځنې جرمونه وکړي او پایلې دغه شي.
بل اسلامي صاحب، د اوکراین د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بله دا سوچ د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، دغه تعداد زخت ډیر وو. او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو. که نه هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن دغه ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي یا اخراجېږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو. له مجبورې نه چې راځي دلته د ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به خو مجبورې نه ځان عادت کوي. خو یو خبره داسې ما مخکم دا یاد وړي وکړه که هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ریپورت کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یاد وړي مې چې وکړه په بے ځای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانیږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ریپورت کیږي، هلته هغوی ته مشکل یا د پخواني دولت
بل اورخیل صاحب خو اوس وضعیت بدل دی. په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ریپورت کیږي لوی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو، نو که هغه کسان خدای مکر چې پخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي، او طبيعي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ځون خطر وي. دا طبيعي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بله سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغه ښکاري چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ، نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوالو اوس هم په افغانستان کې دی او کومې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنیو ته. نو داسې کاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشي کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله، د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
نابود خانه نابود خانه